السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د قادر جرالوف په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو دغه پښتو خبري خپرونه وړاندې کوم او چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او د هغه له کورنۍ سره یې غم شریکي وښوده. هغه همدارنګ له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین ور وسپاري. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو مسلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسلګرۍ چارواکو او د سعودي وټیم د جمال خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ورته وسپاري. د چک جمهوریت په پارلمان کې نن له افغانستانه د چک جمهوریت د عسکرو د ایستلو پر څرنګوالي خبري وشوې او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ونیسي او د محاکمې لپاره یې ورته وسپاري. ښاغلی غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې وویل:
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بین المللی هیئت چې منی راسی چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د افغانستان ولسمشر جنرال عبدالرازق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمي د هغه په نامه کړه. درک پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال رازق اڅکزي له مور سره په کتنه کې مننه کړې چې دا سیزړور زوی روزلی و. د جنرال عبدالرازق اڅکزي اووه لوڼې او شپږ زامن پاته دي. د چک جمهوریت د پارلمان یو شمېر غړو نن غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د دې هېواد عسکر باید وایستل شي. په څه باندې دریو میاشتو کې د چک جمهوریت څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي او د مسلې د چک جمهوریت په پارلمان کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو بحثونه شدید کړي دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخواني وزیر لوبیومیر زاورالیک نن د پارلمان غونډې ته ویلي چې زه نور نه غواړم چې مړه عسکر ووینم. په چک جمهوریت کې د سوشل ډیموکرات سیاستوال نن ویلي چې د افغانستان د بحران پای نه دی معلوم او له دې امله باید له افغانستانه د دوی عسکر وایستل شي. اوسمهال درې نیم سوه چک عسکر د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت کړی دي. خو د چک جمهوریت د جمهور رئیس ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د دغه هیواد ولسمشر د افغانستان د ماموریت ملاتړ کوي. د سرپل د ګوسفندي ولسوالۍ په کاریز کلي کې د سیمه ییز پاڅون یو قومندان عبدالرحمن او د هغه دیارلس کلن زوی د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې قومندان عبدالرحمن او د هغه زوی روح الله نن سهار مارکیټ ته په لار کې وژل شوي دي. امانی ویلي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی خو وسلوالو طالبانو پر دې څه نه دي ویلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د خپل پارلمان په غونډه کې وویل د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه.
قیافتي جزدو و سکالیلا جمال خاشقجي
دی وایي دا هم معلومه شوی چې یو وګړی چې د خاشقجي جامې اغوستې وي او د هغه عینکې پر سترګو وې له یو بل سړي سره په هغه شپه ریاد ته الوتی دی. د پیښې په ورځ د سعودي عربستان په قنسلګری کې ټول مامورین د حساب او څیړنې په پلمه په یوه خونه کې راغونډ کړي وو او سبا یې ټول په همدې پلمه رخصت کړي وو. جمال خاشقجي چې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګری ته ورغلی وو او بې درکه شو. نن د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په یو بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان حکومت د حقیقت موندلو او مسؤولو کسانو سره د حساب لپاره پرته له دې چې د چا رتبې ته پام وکړي ټول ضروري ګامونه پورته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولټن نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټومي تړونه به ووزی. روسیې او امریکا په 1980 میلادي کال کې د منځني واټن وشتونکو اټمي مزایلو د بندیز تړون لاسلیک کړی دی. واشنگټن وایي چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې کمرسانټ ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي دي چې امریکا دا مسئله نور نشي منلی. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د سرمایه ګزارانو په کانفرنس کې چې نړیوالو بایکاټ سره کړی و ګډون وکړ. عمران خان نن په ریاض کې د راتلونکو پانګوالو ابتکار په نوم نړیوالې کلنۍ غونډې ته د پور خواست وکړ. وی ویل دی وایي موږ د پیسو د نړیوال صندوق او ملګرو هیوادونو له استازو سره خبرې کوو چې پور ځینې ترلاسه کړو او له دې سخت حالته ځان وباسو. عمران خان ویلي چې د داسې یوه هیواد چې 210 میلیونه وګړي لري د استازې په توګه یې نه غوښتل چې په دغه کنفرانس کې د ګډون له موقع محروم سي. هغه ویلي چې هیواد یې د پورونو له امله له بد بحران سره مخامخ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و. هغه د کندهار د پخواني وژل شوي امنیت قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه وکړه او همدارنګې له پاکستانه وغوښتل چې د دغه پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د څه باندې 1300 امنیتي پیښو مخې د انتخابات په ورځ نیولې.
در مجموع 193
شهر دیوی پټوله کې دښمن 193 پیخې تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو.
غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د معرف له منسوبینو سره وسلوال طالبان خچلن نه کوي.
څوک چې په معرف کې کار کوي یا له معرف دي هغه خلک ټول د طالبانو له خوا غمل سوي دي او د طالبانو له خوا بنديان دي. بوته دا جواب ده چې د خلکو ګناه ده چې د خلکو ماشونه د کابل بانک له طریقې اخیست دي.
د غزنی د سولې د دارالانشار رئیس خو طالبانو دغه خبرې رد کړې دي. په پروګرام کې را سره پاتې شئ، نور مسایل هم درته خبرو. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د فاتحې مراسم فاتحه وکړه او همدارنګه د غل کورنۍ سره غم شریکي وکړه. ښاغلی غنی وینا هم وکړه او له پاکستان یې وغوښتل چې د کندهار د وروستۍ پیښې عاملین او توطئه په پاکستان کې ده او باید د دغې پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک مانی کې د قومي مشرانو او ولسی خلګو یې بلې غونډې ته په وینا کې له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د ورستي حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بینون مللی حیات چه منه راسی چه چلنم چه موک پا حقیو یا نور پا حقیو.
ولس مشر دا غشتن و روست ترحاق کوی چه تیره ورز دا افغانستان دا ملی امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولي هغه غړي جوړ سوی وو. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ ترڅنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د کمانډان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرقه متحرکه کې د دې ولایت د وژل سوي امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر د غراز د کمانډان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کیږي.
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادېږي او دا به سر تر سره کیږي قندار شواروالی هم دایته او دی کابل شواروالی پنځم د قندار د پولیسو تعلیمی مرکز و سر لنن د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب ستر جنرال رازق خان ته ورته اتاس مشوره به ما تکلا او د قندار اجماع به ما اجماع او ما زرگلجد او ما تکلا او د ټول دولت تکلا
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلې. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تګ پر مهال د والي او ساتونکو برید وکړ، چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول، او د کندهار د والي د 404 میوان زون او 215 اتل کلي اردو د قمندانانو په ګډون پکې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
کندهار مو د صادق رښتینی وخت رپورټ غواګو. هغه ویل چې په کندهار کې نن ولسمشر اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د امنی قمندان د وژنې او د پیښي عاملین افغان حکومت ته وسپاري چې دلته په افغانستان کې محاکمه شي. پاکستان د ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرازق تر وژنې وروسته غبرګون وښود. د هغه وژنې وغندله. د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د جنرال عبدالرازق وژنه وغندله. همدارنګه د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو هم په کندهار کې شوی پیښه وغندله. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په تړاو وضاحت ورکړي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سیشمې پورس عمومي غونډې ته وویل د دغې پیښې د څرنګوالي په تړاو د حکومتي چارواکو څرګندونې د ده په خبره د قناعت وړ نه دي. یو شمېر سناتوران وایي د جنرال عبدالرازق اڅکزي قاتل باید په اعدام محکوم شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکي پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
او هر یو باید جنرال عزیز جور شده دی خواهر ندفع و دی حکومت نمو اختنه داده چه دقیقه گونده و بد حالت رسواتی پا پرونی پریس کنفرانس دی امنیتی بیدی دی عمومی ریاست من دی تقریبا شاید لس پیسه دی خلق کنات حاصل شده و اقتنات داده حاصل باید وضاحت ور کرشی پا فورا وضاحت سره دی قضیه روخانتی ملت تا و افغانستان خلق تا و حتی نریوال تولادش.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه وازی ناسمی وبرل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوس ملاتړ ماموریت لاسته. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکو ورسته له هغه ډزې پیل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې وو. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاٹ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاٹ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په کندهار کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولي اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبري کړي او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیه قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاٹ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې وو. د یو ساتونکي لخوا ډزې وشوې او وشل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیری په دې اړه وویل
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا ضمانت کړی وو او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. دې لپاره زر تر زره دې کشمی اورګانونه خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار ویل کسه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې به هم د جنرال عبدالرازق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
ازادي راديو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راديو ته غوښته د جنرال رازق د وژنې په قضيه کې پات کیږو. د ورزګان خلکو نن یو غونډه وکړه. د ورزګان اوسیدونکو د جنرال رازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس مومن حسین خیل وژنه او د نورو ټپي کول وغندل او وی ویل چې د دوی غچ به اخلي. هغوی هم دارنګ په دې اړه باندې د سپیناوی غوښتنه وکړله. په دې اړه شریف الله شرافت له ورزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان سلګونه خلکو پر مرکزی ادارې ژغو کړ چې پر جنرال عبدالرازق برید وڅېړي. دغه سلګونه کسان نن سه شنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جنرال عبدالرازق پر ویر راټول سی وو او د هغه پاتیاي واخیستل. دغه کسان لړلې محمد قاسم محمدی، عبدالباری باور او احمد شاه خان داسې ویل.
عبدالرازق خان داسې یو شخصیت وو چې دغه خپل داخلي مشکلات سره همزمان د پاکستان د پنجاب نه زرته غاړه کشول نه زورته
د روزګان په تکالیفو کې ګال کړی دی. موږ جنې منندوی خدای دې د روح شاد لري او بیا تفاوت هم پاتې نسو تر څو چې د څېړنې بشپړ کیږي و وګورو چې دا چا دا کار کړی. په هر معنا ورته عاجب یو چې د دې انتقام واخلو.
چندرا صاحب رازق خان چې څو دې مور ټول خوښین یو پدې او موږ به ان شاء الله د جنرا صاحب رازق خان غا چاخو پرلار چی.
دغه قومي مخور وای په کندهار کې د تیری پنځ شنبې د ورځې برید د پلی ورها خوا په پاکستان کې پلان شوی وو. نو باید د افغان دولت ورڅخه غچ واخلي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمد زی هم د جنرال عبدالرازق مړینه د نظام په برخه کې او د دشمن د ځپلو پر وړاندې یو لوی ځای و بلل.
نو جنرال عبدالرازق هغه ورس ماته دا ډاټ ورکړی و چې حاجی معروف کچیر کوم مشکل پیخیږي نو زه دې تا څنګه ته ولاړم. تشویش بنا کای زیتا سنگتا ولاریم شپور از باندې غو کپ دو ساعت کی تا قطات رسیږي.
د قومي مخورو بل غشتنه ل مرکزی ادارې داوی چې د دو پنوم جي زړورو جنرالانو ته میډالونه ورکړي او په کابل کې دی وجاده د دو پنوم کړي. په کندهار کې د چری پنځ شنبه د ورځې په بریټ کې چې دغه ولایت د والی د ساتون کې لخوا تر سره سو پکشي کې دغه ولایت امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیل د ملي رادیو ټلویزیون یو تن کمرمن وژل سو او دغه ولایت د والی په ګډون یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي پکشي کې ټپيان سو. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم رازو د انتخاباتو په اړه موضوعګانو ته دوه راپورونه لرو. په انتخاباتو باندې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1015 حملو مخه نیولې. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې وسلوالو د پراخ حملو پلان کړی و خو دغه وسلوالو یوازې 193 حملې وکړې او ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وکړي. اکرام الله اکرام دا رپورٹ جوړ کړه.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لښتام نیتی غوښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخ غډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو. خو دا انتخابات د لزګون افغانانو د سر په بیا هم تمام شول. سر لدی چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخ حمله غوښونه کړي وو خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایې چونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسې 1314 حمله پلان کړی وی چې یوازې 193 عملی کړی او د نورو مخې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د دې وزارت وایي نجیب دانش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در مجموع 193
دی وای پټوله کې دښمن 193 پیښه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري په امنیتي ځواکونو وشو. پټوله کې چې وسوالو مخالفینو کوم حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیښو په کول وټوانیدل او پاتې 1115 پیښو مخې ونیول شو.
برسن پاسو
خاغلی دانش ویل چې په دغه پیښو کې 250 تن امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوی او تر 115 نور ټپیان دي. خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبل رسیدلی ده. د دغه ډلې مسول عزیز احمد تسل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبلې ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرژوبل اوښي او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 102 نوي ټپیان دي. د دې مرژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په دوه ورځو کې د 400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګونه افغان امنیتي سرتیرو ته مرژوبل اړولې ده.
ازادي راډیو ته خوښیست. په نورستان کې د دواب او منډول لسوالي اوسیدونکو ویلي چې درایو ل ورکولو به برخه شوې دي. د دواب او اوسیدونکو وایي دوی چمتو شي د په انتخاباتو کې برخه واخلي خو مواد یې ولسوالي او مرکزونو ته ونه رسیدل. په دې اړه رهولان وری یو ریپورت جوړ کړی.
د دواب ولسوالي قومي مشر حاجی میراجان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پورا دو ورځې د دوی خلکو انتظار وست چې د ټاکنو مواد به یې ولسوالۍ ته راورسیږي خو تر اوسه یې هیڅ درک نه لګیږي. حاجی میراجان وایي ولس او پولیسو د رایو بکسونو د انتقال او ساتلو دپاره پوره امنیت نیولی و خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ورڅخه د رای ورکولو حق واخستلو.
پولیسانو هم کار مینه نیولی دي او هغه ځای کې د ځوانانو نه خلک د خلکو اغلی دي تیاره کې راغلی دی. تیاره تلبیخي مرمې هم راغلی دی تیاره میدان ته او تیاره میدان یې کار مینه کړي. حکومندان ته خپله تیاره میدان کې تقریباً څو شپاس تیاره میدان کې تېر کړي دلته مین کې نه ځي عبدالبلاونه ځي.
هغه وایي د دواب خلک به تر خپلې وسې پورې د یاد حق د ترلاسه کولو دپاره هڅې وکړي.
بیا به موږ مشران خبر کوو، بیا به والي سره موږ بحث کوو چې ولې دا کار وشو. موږ به انشاءالله موږ به وزارت سره په تما کې چې ولې موږ د نورستان رایم نه یو علت څه ده چې موږ ته او دا بختونه رانه دی.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤول بشیر عمر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په منډول کې د امنیت د نشټوالي په وجه ټاکنې نه دي شوي او دواب ته په غزیدل لار کې هم امنیتي ستونزې موجودې وي. نو ځکه هلته په خپل وخت انتخابات ون شول. اوس هم دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر پریکړې ته منتظر دي.
کمیسون رهبری پریکړه کوي او په هغه اساس باندې مواد انتقال شي خبر دي چې نو تقسیم دي مرکزی کمیسون دی رهبری.
د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو اوسیدونکو په داسې حال کې په خپلو ولسوالیو کې د ولسی جرګې د ټاکنو د نه کېدو له امله شکایت کوي چې په قندهار کې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو او په غزنی کې د نورو مشکلاتو په وجه انتخابات ځنډول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او فم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي قوي شواهد لري په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری چارواکو او د سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړی و. رجب طیب اردوغان نن سه شنبه د دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیه چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوغان زیاته کړه خاشوقجي په بیرحمانه توګه وژل شوی. په دې اړه ملالۍ بشیر ریپورت جوړ کړه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشوقچی د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کونسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړي ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاتې نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستان وغوښتل چې پرېږدي د خاشوقچی په قضیه کې نیول سوي 18 کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کونسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نور نړیوال ادارې د خاشقچی د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي. دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچی د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له آنادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقچی 95 کلن و. د واشنگتن پوسټ سره خبریال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. دی د اکتوبر په 2مه نیټه په استانبول کې د عربستان کونسلګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقچی د قضیې په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقچی د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیې په تړاو 13 کسان نیول سوي او شپږ لوړ پوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګي اساسه مرزو له غزنی نه یو راپور ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو د دوی د ولسوالۍ ښوونکي نیولي او برمته کړي دي. دوی وایي چې دغه کار لامل وسلوال طالبان د کابل بانک له لارې د معلمانو لخوا د معاشونو ترلاسه کول بولي، خو وسلوالو طالبانو دغه ډول تورونه رد کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی دغه رپورټ را لیږلی.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ځای کې وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو څخه ټول ښوونځي تړلي او تر 125 پورې ښوونکي او د پوهنې کارکوونکي برمته کړي دي. دوی وایي وسلوال طالبان ټینګار کوي چې په دغه ځای کې د استادانو معاشونه د کابل بانک له لارې نه بلکې د متمد له لارې استادانو ته حواله کیږي، خو دولت او یا هم د پوهنې ریاست له دغه کار څخه انکار کوي. دا ګیرو ولسوالۍ قومي مشر او په غزنی کې د سولې شورا د دارالانشا رئیس نادر خان ګیروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان اوس هم د ماشونو ترلاسه کول په زاړه سیستم غواړي چې متمد به یې ورویشي، نو له دې عمله یې د پوهنې ټول کارکوونکي نیولي او بېلابېلو ځایونو ته یې بیولي دي.
څوک چې په معرب کې کار کوي یا علي معرب دي، هغه خلک ټول د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي او د طالبانو لخوا بندیان دي، بېلابېلو ځایونو کې ساتل کیږي او موږ چې ورته څوک سپین ږیری یا څوک قومي مشر ورځي هغو ته یې دا جواب ده چې د خلکو ګناه دا ده چې د خلکو معاشونه د کابل بانک له طریقه اخیستي دي یا یې له کابل بانک اخیستي دي.
بل لور ته د غزنی چارواکي بیا وایي طالبانو ښوونکي برمته کړي نه بلکې یوازې ورغوښتي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د غزنی په زیاتره سیمو کې له ښوونکو څخه غوښتي دي چې خپل معاشونه د بانک له لارې نه بلکې د متمد په لاس ترلاسه کړي.
لڅ مودې رئیس مخالفین پر ښوونکو باندې فشار اچي او دوی ته غوښنه کړې وه د روان کال په پیل کې هم چې دوی باید خپل ماشونه د متمدینو لاره ترلاسه کړي او په هیڅ صورت د بانک لاره خپل ماشونه نه اخلي. دوی کوشش کوي چې لدې لاره خیالي معلمینو یو شمیر داسې کسانو چې دغه دوی اړوند یې غوي په ډول د ډولونو ځای کې د معلمینو په ځای باندې او ماشونه د دوی جیبونو تلل شي، یا هم د معلمینو له ماشونو څخه د مالی او د اوشو د دې په نامه باندې څه مقدار پیسې دوی وګرځي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په ګیرو ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې هیڅ ښوونکی نه دی برمته سوی. ګیرو د غزنی له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې د نجونو یو ښوونځی هم نه لري او د هلکانو زده کړې هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتنه مننه چې د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری خبرونه مو اوریده. فرشته نگاه استودیو ته راغلی، څو بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر.